شپی نه بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. تر اوسه پورې په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنی چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې او مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې بیا 15 ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر تاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون هم ویلی و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسي پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسي د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یک شنبه ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې د سرخکی دلویدو په پیشه کې ووژل شو. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو آف گالانت او د حماس د درو مشانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس تروریستی ډله ګڼي. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. اوس په تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگی جنایتونو په اړه تورونه رد کړي دي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزي نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو. یوې سرچینې د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه یوه سترګې وړې جراحۍ ته اړتیا لري. دغه سرچینې وایي په تېر یوه کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو حامد کرزي ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزي په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و. او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمدی کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوی شیر احمد برهانی نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو که دی مخبر صادقه وګورئ، د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې، کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغسې کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي اغیزو ته کتنه کوو. او چا وایي په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورښتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي دي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې غار خوی شوی دی په دې سرک باندې.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرسیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبې د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړس ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي ټلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیږدونکي هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئي ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مړینې د اغیز په اړه مې له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس ستانکزي سره خبرې کړې دي. نوموړی یوه موده په ایران کې اوسېدلی دی او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مړینې اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول دا تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، د همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. تاسو وګورئ ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد، رهبر ته ډېر نږدې کس و. د په ځینې سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا وښودله چې سیاستونه ډېر متمرکز په ګاونډیانو وو. نو سفرونه ډېر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډېر وسول دي په وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. د کوم دا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی که دوی بهرنی پالیسی که راتلای شی، او البته په دې باندې نیو کې ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نور نیو کې دا کول چې دغه فرصت د استفاده و نه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکراین ته مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتو ولا کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایي ځنی وایي چې مخبر عملاً مختر دي چې رئیسی مرشي وای ډیر وک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورې تاسو کله مخبر صادقه وګورې دې قدرت لک زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحادیه ډیر دا ویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر د سبان 90 میلیارډ ډالر دی بنسټ بودیجه خود سره دا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې موږ کوم زیاتې ځکه هغه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې تل چې رئیسی دی وو تاکه خو هغه چې کامیاب نه وو چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او تیم د رئیسی دی تل کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل څه خبرداري نه خو د 500 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمينه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب د 500 ورځو کې پیدا کړي کړي رئیسی غوښتل یو وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما د سه پیښو نه وروسته د سه تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د رئیسی لمړني وروسته هم دغه سه اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري وړه مطرح کیږي خصوصا چې کله چې دا تیارې مذکوره شو نو د واکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې وو هم د الوتکې د لیدو غږ ته لو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات دي و چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې د سیو جی پی اس دی ولسمه شته په هغه کې غیر لږه دي جی پی اس یو بل اضافي جي پي اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابته وي ستلالي چې کده نو دې شکونه زیات کړي یعنی په داسې یو جي پي اس سره ولې دې موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکې نه باخه کې صدقه دفقه به خل منځ ته لیدي شکونه په دې زیاتو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې د غولاتو سیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتيدي په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واوري
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس پرون نو وخت په خپل ایکس پاڼه خبر کړی دی دغه ولایت سیلاب ځپلې هم میدان ځانې او مالی زیانونه وروښتي دي د غور ولایت په پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت دلال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه یې اړولې دي د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي او شمیر هټه یې لمنځه وړي د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي
زمون په کډی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و ټول کور یې له اوبو ډکو کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کرلي وه ټول خټه شوي
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان عصمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو امله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسېدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسېدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 1540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، بریښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولې نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي:
وروره موږ ته د مرستې راوړلې شي، وروره خو هغه د وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي وروره، هغه طالبان وروره خپلو خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یاد شي ورته شکایت لري:
دومره مرستې چې له افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خو د خپلو غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو ورځو ځنډه وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوي ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو پر دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وایي ناروغان په بد روغتیایي وضعیت کې دي. جزئیات د عابدې سپوږمې په راپور کې.
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوی ودانۍ او ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې وه. په دې درې ورځو کې یوازې بار وړونکو موټرو پر دغې لاره د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوي. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوې، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته وویل:
زما د عادي کینسر ده او بیا نن سهار هم همدل تراغلو دا کوم پاکستان چې دی کومي ای ټی ای ویزه راکړه کړی دی، هغه ویزه ما مخستی ودل تر ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدل ته کوي، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیسون نه اوس پر چراوړ نور کسان لاړ دلته جلال آباد ښار کې کمیسون بند دی، چې هغه کومه پرچه چې دا هغه ټوکن چې هغه ځای نه کومه ټوکن ورته راوړي چې دلته پیو واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان ما هم دلته اچولې دي، مونږ هم دلته منتظر یو، ډېر تکلیفونه دي والا.
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې هغه زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او غزاره چې خلاصه ده میوازه د کینسر مریضانو لپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو لپاره. نو موږ ورته ویلو موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول، نو کوم کسان چې ملګري وسته وه کسانو ته ټوکنې ورکړل شوې هغه نو نه پوهېږم چې بېرته به راګرځېدلي وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بسنناوېشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دغلته، نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس مونږ چا ته ورشو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وایې تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وایې عکسونه در لېږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان پکې وو خو ګډ وډ وو.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړې او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په 8مه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لاري او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پېښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شوو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو کرهنیزو ځمکو باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجې نه ډېر تیږې او غر خوی شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
بارانونه وجې بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي، ډېرې ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه، بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانې ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دس بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم ځای ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بله کې لغره یا تیږې راښویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکي د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د اوښتو مالي زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1410 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري ته تمه یم. السلام علیکم.
سلامونه نیک هیلی. د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالیه چودې دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دولوي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی، او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر مارلې دی. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلې دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي، او زیاته کړې ده چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو آف گالانت او د حماس د درو مشرانو د نیولې حکومتونه صادر کړي دي. کریم خان همداراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولې حکومتونه صادر کړي دي. طالبانو له چباندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود د دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمان تایید کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هېواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخوانی د لویدیځ له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم 3 کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي، آیا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي. دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږی مراتب وو د څرګندولو ترڅنګ د سیمه ییز همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډیر ارزښتناک بللی ده. کراشو دیتا چه پتیرو چه کم دریو کلونو که چه پر افغانستان طالبان بیا وقت منان شویدی، ده خاغلی رئیسی پا مشری ده حکومت علی که چه دول ارزوی دی و گاون پتوگه او فکر کوی چه ده دقی پیخی ورستا با ده ایران پا بحرنه پالیسی که ده طالبان ده سرپرست حکومت پا وراندی کم بدلون راشی؟
پسر که سلامون وراندی کم تاستا جناب دکتر صاحب غفور لیوال تا درنو اوریدونکو ته، د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا استراتیژیک مسئله هغه تغییرات چې د ریسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې او همداشان د خپل گاونډیو او لږ لږ جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په داسې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، استاذ قدرمن میلما، استاذ ستانکزی او نورو ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو ته هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو زینو مطرح و افغان چیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې ګرم او سړو جبهو کې جنگی کې دی، هغوی سره هم خپل اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته له دې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او همې د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان و له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوئ چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخ ته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چې تل یې مختلی دی په افغانستان کې خپل نفوذ خپور کی، او د ځینو کړیو په تیره بیا د ځینو مذهبي افراطي کړیو سره یې تر پردې لاندې روابط درلودلي دي. بیا وروسته تر هغه چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته کېږي او په افغانستان کې د روسانو د یرغل په پایله کې روسان ځانګړو ګروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی د تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخ ته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخ ته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې، او هم یې په داخل کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه تلیوال چې ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یا هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بنان موجوده وضع یا تیره وضع په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کړکیچونه و ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړي. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلی، سره د چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو خپل نفوذ یو، او له بلې خوا نه یو ډول
دولتی تروریزم د خپل څو چلوي کلن موجودیت سے اعمال کړی. نو زه فکر کوم ستراتیژیک لانس په دغه مسایلو کې کوم ډیر کوم دا بدلون نشي راوړی.
مننه سنګ زه صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وای، د ایران چارې نږدې تعقیبوي، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا ورستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پالی د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویرې زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکېچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي غیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې دی ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په ځینو کښتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوي؟
نه تر اوسه خو موږ یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څو وخت دا هم نیسی چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یو طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
لیوال صاحب څه فکر کوئ؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د اذربایجان د ختیځ اذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا رالویږي، او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوئ چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حد او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه، دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اول پوښتنې ته که را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې د عربي هیوادونو تر بریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراین پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بی پیلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د روسیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بل لایا یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په غو کې ملکي وګړي ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړل، همدا څو ورځې مخکې دغه رئیسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسۍ جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زموږ د کوم پټول کې نه د لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه هم سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییراتی له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا هم تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک به نه وي. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستنغزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات د پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرې ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کېږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
دورو انتخاباتو وخودله چې د ایران خلک انتخابات سره ډیره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی. ډیر زیات او دی مثلا په لوړو سطحو کې ډیر جدي اندېښنې راوپارولې. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره پر خلکو غږ وکړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان تیر کړ. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه لسانی نه ایستل کېږي، دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مش ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. البته ډېر قوي احزاب نشته، یا که هو احزاب شته دا حزب دې زیات تفاوت نه لري. مسأله په کول کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اصل کې په ایران کې دغه انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرستانه ځای صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. تر اوسه که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر، یعنی دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخند هم ګډون ونه کړي د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زبګر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانه زه صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ کلنډ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه. کور ودان په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی، چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د بیا ژوندګي نور دیر شاو دا بندا دی بندگی نانو راتیر شاو غلامی دا خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام نانو راتیر شاو اللہ منا دی غم جن کل یا کم جانا دا غم جنی شایر نانو راتیر شاو Thank you. زر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں پڑھ لی تے جل غشی دی